سلامونه لس بجې شوې په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج د فیر د خپل ماموریت پای کې ویلي چې د هیواد تمرکز د هغو 28 میلیون افغانانو لاسنیوی دی چې مرستو ته اړتیا لري. هوګو شارټر پر یو لړ ټویټونو کې شنبه ناوخته ویلي چې برېټانیا د 2021 کال اپریل له افغانستان سره 600 میلیون ډالره بشري مرسته کړې او د نورو تمویلونکو په ملتیا د ژمي پر مهال د یوې بشپړې قحطۍ مخه نیولې ده. هغه بیا د ښځو د تعلیم او کار پر مسلې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو ګډون پرته پرمختګ او ثبات نشي راتلای. د افغانستان لپاره د برېټانیا تلونکي شارج دافیر دا هم ویلي چې له دې زیات تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی او بې ثباتي به د دې ترڅنګ چې بشري ناورین لا پسې ژور کړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخته راتلو زمینه به هم برابره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافیر پرون د فبروري په 11مه د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان نجونې د ساينسي علومو له زده کړو محرومې شوې. کرنډیکر پرون په خپل ټویټر کې د افغان نجونو د روباټیک ټیم د غړو په ګډون د یو شمېر افغان ښځینه ساينس پوهانو یادونه هم کړې ده. هغې د افغان نجونو تعلیم د بندیزونو په لرې کولو ټینګار کړی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان لا نیولو ورسته پر خزو سخت بندیزونه ولګول. لومړی تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې او په دې ورستیو کې په هنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. لا پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په څه باندې 16 ولایتونو کې له 2 ورځو راهیسې واورې او بارانونه دوام لري. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو پیغام کې د ځینو خلکو د زیانمنېدو او د کورونو ورانېدل هم تاییدوي.
د دغه واورو له امله د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې پیښه رامنځته شوې او له امله یو کس شهید شوی او د سیلابونو رامنځته کېدو له امله په بادغیس، فاریاب، تخار او کونړ ولایتونو کې 10 کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي.
اخوا د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د واورو او بارانونو له امله ګڼې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو حکومت وایي ځینې بیرته خلاص شوې دي. د ترکیه ولسمشر وایي د وروستۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو سربیره نورې لکونه ودانۍ هم د اوسېدو وړ نه دي. رجب طیب اردوغان پرون د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
په هغو ودانیو سربیره چې مخکې نړېدلې دي ګڼې ودانۍ چې شمېر یې لکونو ته رسیږي په دې خاطر چې سخت زیانونه ورسېدلي دي د هستوګنې وړ نه دي.
په ترکیه او سوریه کې د فبروري میاشتې د شپږمې نیټې د سخت زلزلې په پایله کې د وژل شویو کسانو شمیر نږدې 2000 تنو ته رسیدلی. د وژل شویو له ډلې شاوخوا 9% په ترکیه کې دي. د ترکیې مرستیال ولسمشر شنبه ناوخته وویل چې هلته د وژل شویو کسانو شمیر له 4000 څخه اوښتی. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونه زره د استوګنې او سوداګریزې ودانۍ ویجاړې شوي دي. او د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید لک تر لګه درې کسان وژلي او 22 نورې ژوبل کړي. پوځي چارواکو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې برید شمه په ورځ ناوخته په کجوري امنیتي پوسټه باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروانو شو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روانو. کجوري امنیتي پوسټه شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه هم ګڼل کیږي. چارواکو دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج موټر سایکل د امنیتي ځواکونو لګاډو سره جنگولای. دوی په ژوبلو 45 کسانو کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکونکي او نور د اف سي ځواک سرتیری دي. په دریو وژل شویو کسانو کې د اف سي او ماړي پټرولیم کمپنۍ غړي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما ته هر روان چمتو کړي او وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو په دې اونۍ کې مو بیا هم ستاسو لخوا یو ګڼ شمېر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او همدارس د واتس اپ لارې ترلاسه کړی دي چې په همدې پروګرام کې خبرو. لکه څنګه چې می په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې و چې موږ د وی مدیر رئیس نه یوازې د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې ستاسو پیغامونه ترلاسه کوو، بلکې د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې د انټرنیټ اسانچاوي لري د واتس اپ لارې هم ترلاسه کوو. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې د ثبت د ماشين بلکې د واتس اپ څخه هم کار واخلي او موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. او یو بل د یادولو خبره دا ده چې زموږ ځینې اوریدونکي د خپل کوم رکسوي او یا پیدا سوي عزیز عکس په واتس اپ کې اچدي او وایي هر چاکه دغه کس لیدلې وي زما سره دې اړیکه ونیسي، چې نه یې د هغه نفر نوم، نه یې خپل نوم او شمیره ویلي وي. نو دغو ګران اوریدونکو ته باید ووایم چې زموږ ټول اوریدونکي دغه امکان نه لري چې د دغه ورکسوي یا پیدا سوي شخص تصویر یا عکس وویني. نو بهتره دا ده چې دوی باید د هغه نفر نوم او ځینې نشانې او همداراز د خپل تلیفون یا واتس اپ شمیره هم په خپله یاد کړي. اوس به هم راسو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې ستاسو د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کېږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واوی 3 1 5 0. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنه دي تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازدر ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خل خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی ده چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړه ده زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر هم د غشمیره باندې اړیکه کوي. نو سیده غشمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان به سمش مېره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړئ. یاره ته زنګ وهئ موږ یو ټاکسونه هم ولېږو. دا تو کالو تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده. نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې خدمت سره ده او تیار روشن صاحب ستاسو خنډې مننه کور مودان چې موږ پیغامونه خبروي.
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا سی بنجلی په حق لمو د ازادي رادیو ته دغه پیغام را لېږلې دي. خو تاسو د دغه انجلی نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه انجلی نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په ګریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلې ما پیدا کړې ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې دی د خدای لپاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاوه خو بس درایس ما وزایت زاد الخالق هغه په نامه په ګریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځدی کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مال ملته مې خبر ورکړي د خدای لپاره دغه نشر کړه الله دې قدر عزت وکړي
ګران اورر عبدالخالق خان تاسو دغه پیدا سوی انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړی ده چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د ورکو او پیدا سوو عزیزانو په خپرونه کې دغه امکان نه لرو نو بهتره به دا وایي چې تاسو د دغه انجلی نوم او ځینې نشانې یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلی وای تر څو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا یې تاسو ته زنګ وهلی وای په هر صورت لطفا تاسو په راتلونکي کې دغه پیدا سوی کس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 3 5 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 3 5 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلامه یوالک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا مکه کې مکور دی پلار مې مړ دی دا لک د څورلس پنځل سکال په عمر کې دی زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی وزن کریاله رما او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړل وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مړ دی و سلام تاسو خدمتګار
ګران اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز هم په دغه پیدا سوو کسانو کې وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا سي او اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې په خپلو رکسوو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا یو کې د ازادي رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمر یو کار رکسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی او کندهار ولایت په جما بینس کې نظره کسوي دي تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې د تقریبا د 45 د 50 په شاوخوا و کار چات معلومات وي زمر سره پردیش مهرباني اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اویا 5 0 2 0 یا په لویا تکراری وایم 0 و 0 و 0 5 2 0 0 مننه
السلام علیکم زادی کی راځي او ټول کارکونکو ته سلام دې ما ځنګولې د هلمند ولایت څخه د کجکی د ولسوالۍ څخه ما یو اخښې دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله کار دې د نوم نیم دې دا یو ول ساتلو سکاله وو چې ورکه ده نو وسه او درويشت درويشت کال به کیږي چې ورکه ده کپه ارسره معلومات ولري او خپل د دې ازما خبري او نو په دغه لمر دې رساله شمیره ته ځنګو 0 و 8 0 3 او 8 2 2 او 3 0 کار نو ورته معلومات په دغه شمیره دې ځنګو د کربلاغ ده د خونی ده د کربلاغ د وطن مې کربلا هغه د پلان مې لاله کارې د دنوم نیم دی کته ما خبري اوري کې بل سره اوري السلام علیکم
السلام نوونی که هیلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادره کسوی ده چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې ده محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ده. که چا سره دره کړی وي نو په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واټساپ او اړیکې پر واویا و دېرش و شپېته نه سوه و څلوېښت. بیا یې وایم صفر و و درې و شپږ و نه څلور و، او روشن شمېره هم وایم صفر و سوه و نوي و سوه شپېته درې سوه شپږ پنځوس. له پیغام په نشرولو په هیله که چا پیدا کو شیرینی هم لري ښه وخت. الله مو مل.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادۍ رادیو رکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی. تقریبا څلوېښت کال عمر لري، په نشي توکو هم روږ دی ده. نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړی نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټساپ ټلیفون شمېره د 0 58 15 15 50 1 0 6 0. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 8 5 15 8 15 1 0 6. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن صاحب محترم، تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. سی ولس کال عمر لري، تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پر تندی. که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکې ونیسي. شماره عبارت د 0 و 1 5 3 8. یعنی 0 3 0 3 3 8 و. روشن شماره دا 0 9 اویا 8 3 5. ډیره مننه روشن سے محترم، تاسو دی آباد سی تر بیا ښه وخت شي وي. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومیږي. دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نومیږي. د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده. بور ویشتیانې دي. څخه محمد اکا دوه ماینې لري، استاد دی. نو د 15 کاله کېږي چې ورکه ده. نو که چا مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکړي، یا د بی بی خدیجه په خپل اوري، په دغه شماره دې ماته زنګ ووي. 0 و 0 3 2 و دوه شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم صفر و صفر درې دوه و و دوه شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب و، خپل د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی و، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بېرته پله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د نفر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمیره دې راسره اړیکه ونیسي. صفر اویا اوه څلوېښت دوه څلوېښت نه سوه.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته او ټول چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شریف الله په نوم باندې ده چې نهه کاله عمر لري. د تیرې دوه اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته اووه اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ اووه. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته درې سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي او چې ازادي راډیو زنده‌باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران اته کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي. عصبي مشکل هم لري. که هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. یو شم کوم خل لري چې زما پیغام بار بار نشرې کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نومیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا شل کاله کېږي دلته ایران کې نادرکه شوی ده. تر دا اوسه پرې هېڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده کوړپ په املا ده املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا اور چا سره نیوالې پیز نه وینې موږ سره دا معلوماتو کې به واتساپ نمبر باندې ډېر مهرباني به کور کې الله ډېر سخ خراب دي.
ګران اورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتساپ شمیره ته زنګ وی. نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني. نو به تر بدا وی چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه او د دونکو ته ولولم. 00993030436 شمیره بیا تکراروم 00994 بته فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او ورسته بیا 93 3 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیره مننه زنده کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده. ډیر خوشاله یم. زمر یو ورور دی په نامه سر د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپله مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې دی د کور سلاد رکت شوی دی. هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا، اوس به انشاءالله څلوېښت کاله د عمر به وي. نو د کوره وتلی دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي. په فارسي بیا اعلان کوم، شماره نو 298-9-15-03-0-2-3-0. دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. او زموږ کور په ایران کې دی، د ورور کور مې په ویش کې دی. مننه کوم ستاسو څخه، جزاک الله. بیا به نمبر درته وړاندې کوم، 298-0-915-0-430-230.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیر روشن صاحب ساتھ ڈیر ضیاء مننا چز مر پیغام اخبار آزاد عبدالقیوم حاج فرید د پراد ولایت بند نو چستا سر پر کما زما یورو دی پنامه باندې د متی ولا جان تقریبا دول اسکال عمر دی عبداللہ شمس کیر چنا درا کسوی دی کچری د مژا واز اور یبل مسلمان ور د پړ معلومات لري. کولا سی چز ما ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوی ور 15 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمیره مې دا 0 و 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم، 0 و 0 و شپږ څلور و اته شپږ څلور. تیار روشن صاحب ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره ژوندی اوسي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه فضلی احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه معلومات وي او یا دی زما غږ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره ده 0-0-3-0-6-5-1-4 او د اتصالات شمیره ده 0-3-1-3-0-2-5-5-4. شمیره یوار بیا تکرارم، 0-0-15-15-14 او 0-0-15-15-15. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر سرګردانه که په مدرسه کې د یو چا سره وي او یا د یو چا سره کار کوي نو موږ ته دې معلومات راکړي که دلته په افغانستان کې کابل ځای.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپین جامې په تن وي چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0-0-3-0-8-0-2-5-0. شمیره بیا تکرارم، 0-0-3-0-8-5-0-2-5-0.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربا سنگ ولسوالی ستا سر په تماس کې. موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې نظر کسوې دی. که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي، 0-0-3-0-9-3-0-10. بل نمبر دی 0-0-2-8-0-5-0-1-8. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از ما پیغام نشر کی. تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم، دلته مې ځای یو ورور رخ سوې دی، تقریبا 12 کاله عمر دی، دلاس میاشتې کې جن اندره کس سوې دی. کچیر د زما आवाज او ریبل مسلمان ورور د پاره معلومات لري. د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي، 28 لک افغاني جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نمیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کور نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې زموږ سره رابطه وکړي او خپله شیرین یې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 5 5. والسلام په احترام.
عزتمنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ ملمخ پرونه تخره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملما دی سمی الله شینواری. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نور مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروي؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود. نظمنګ د انسټیټیو سکوت حالات تلاله، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نه شو پوره کوله، مصارف یې نه شو پوره کوله.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس. د سش انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
دا ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ او زما پلار شهید ډاکټر اشرف بتاسو ته ځاند نو موته ډاکټرو کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 1990 کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب وو، هلکان وو، جینکۍ وي. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه. نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو، ډېر ښه سیستم روان وو. بس دغه نوی نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس و مکانه ما درس نه ورکاو، مون سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولې په ساتوار باندې یو نیم څل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپله زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ، دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بېوزله و. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی، په پنځوس فیصده په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعیا غریب و ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه به پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د وزره نیم زره خوشه د ماتلین او د اوزمن انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د دې د سیس واسي نه لار دومره داسې خلک دي چې تاسو ته پته لګیږي د افغانستان، چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټکنالوجي شوه، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څانګه لرله، خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته هم مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې اته زره روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً، او وزره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو، زه د خواته ترکیه خواته راغلی یم.
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زبر سار وقت تفاصی دم خپل انسټیټیوټ ته وکړم حالت به ماشینونو باندې ګرځیدم څنګه څه مشکل استادانو ته به مو ویل چې یو ملت باید تاسو نا وخت نه کړی خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت دغه نه لرم
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت پر راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نوی ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي موږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل موږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی نه موږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاوو نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینوری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خداسته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و مونږه د ول سوال نیولې غني خېل ول سوال کومندان دي امنیام داسې شاروال تر والی پوري تر رئیس جمهور پوري مونږه ناس کې لارلې همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د سیاحت په برخه کې همداسې ټولنیز نور د خلکو مشکلات په بازي چا سره به ظلم کې د هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کول نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوې دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکې پرې شوې دي بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خېلو یو نوموتی ډاکټر و امریکا هغه ګشنه راډي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و هېڅ نتیجې باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغه هلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي ډېر زیات غریب پراټولو تقریبا د ورځ یو نیم سل مریضان لیده ټول پریو پیس نو نو خلک ډیر زیات تر خوشاله او ټول شینوارو ته خدمت کړی دی هلته ډیر زیات یې خدمت کړی خلکو ته غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه پوه شوي خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې لکه امریکا غاږ نورو راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضف شوی نو کېدای شي نور خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل رقم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ؟
والله ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلم کله زه ناست وم اوسه مې یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګنټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته او ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوې وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لرئ؟
والله راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه وو یعنې ډېر زیات امیدونه مو ورته لرله زموږ کوم امیدونه چې وو زموږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لرئ؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پانتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ؟
والله اوس خو فعلاً یو څه خپله شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دولس کلن دی پسې نه کلن دی او بیا ما لور دا اوو کلو پسې څلور کلو دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوي کله کله؟
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه والله ډېر زیات خوابدي دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسوو؟
ترکیه ته خدا سی و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاکوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي. دا قاچاقباران زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي او دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته ښخې، مونږ سره یو ملګری هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله، تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو، تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغه لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغون شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمني خواته، لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ، څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو نه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده، هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو، ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه وي، محبت وي، یو بل پوښتنه وي، او دلته بیا خارج کې چې څومره کیږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې به درس دی، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 15.21 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
خار کی اس خرسی گی پپے سو شامی